د مخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره یو شمېر کاندیدانو سرغړونې کړې او که دا سرغړونې تکرار شي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به سرغړونکي ورمعرفي کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې د بشپړې معرفي له مخکې دی چې د بشپړې معرفي وکړم. فرشته جلال زیز سلوت راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په فرا کې د شدید واوري د ورېدو له امله یو شمېر کوچنیان مړه شوي دي او ځینې خلک لا درک دي. د نورستان والی تمیم نورستانی له دندې لرې شو او د اروپا د بهرنۍ پالیسي مشرکات نشتون په کیف کې د اوکراین د جمهور رئیس ویکتوریا کوویچ سره خبرې کوي. ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداري ورکړی چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د حکومتي چارواکو د هویل نفوس څخه مخنیوي وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل دا په دوی ورستۍ خبرداري وي.
دا به وروستۍ ګوتڅندنه وي دوی ته وروسته دې د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملي اقدام کوي او موږ به د شکایت کمیسیون څخه په جدي ډول باندې غواړو چې د دوی په وړاندې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې اقدامات وکړي.
نور تفصیل به د افغانستان پر انتخاباتو وروسته په خبرونه کې واوري. په افغانستان او د منځنۍ اسیا په ګاونډیو هیوادونو کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله 19 تنه مړه دي. د جوزجان د والي مرستیال عبدالرحمن محمودین نازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې له جمعې تر سه شنبه شدید واوره وسوه او له امله د 15 کوچنیانو په ګډون 14 تنه مړه شوې دي. د فرات څخه رپورټونه وایي چې د ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله 3 کوچنیان مړه شوي او شل کورونه خراب شوی دي. د فراد امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسول احمد جاوید کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور تنه لا درک دي. دا وایي د شدید واورې د ورېدو او د توپان له امله څلور ځوانان لا درک شوي وو او وروسته د وطن مړی وموندل شو خو درې لا هم ورک دي. په فراه کې د یو شمېر ولسوالیو او د ښار ترمنځ لارې بندې شوي دي او خلک عاجل مرستې غواړي. د ازبکستان په مرکز تاشکند کې نن والوتکه پر یخ راوښوي ده او د رنويز خووته خو چاته زیان نه دی رسیدلې. ورته پېښنند د تاجکستان د کولاب شهر په هوایي ډګر کې هم سوي ده. او د نورستان والی تمیم نورستانی نن د اداري فساد په تور لدندي لري شو. د ازادي راډیو خبريال وايي شغلي نورستانی په دې خاطر لدندي ګوښه سوی او څارنوالي ته ورپېژندل سوی چې د خلکو برخه غنم یې په تور بازار کې خرڅ کړي وو. خو په خپل شغلي نورستانی دغه تورونه رد کړی دي. په نورستان کې دوه تنه حکومتي رئیسان هم په دې مسله کې د لاس ترلودو په تور برطرفه او څارنوالي ته ورمعرفي شوي دي. د ازادي راډیو په خبرونه کې به ورسته د دې مسلې تفصیل هم واوري. د اروپا د بهرنۍ پالیسی مشرکات نشتون نن په کیف کې د اوکراین له جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ او د اپوزیسیون له مشرانو سره ګوري. د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیشکونن وویل کاتر نشتون دا ورکړی چې اروپایي اتحادیه له حکومت سره د مذاکرو لپاره په لوړه سطحه منځګړیتوب ته تیار ده.
Але у мене таке враження, що президент хоче перекласти всю відповідальність.
За ЕСАС кам чи جمهوریت غواړي چې ټول مسولیتونه په رمان ته ورسپاري. زه یو اربیا ټول ته خبرداري ورکوم چې اوس ټول قدرت دی وسړي یعنی د یانوکوویچ پلاس کې د نو ټول مسولیت همدای لري. د دغه پروسې ځندول یوازې خلک احساساتي کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکرين پر جمهور رئیس ژغ کړی دی چې د مخالفینو سره مذاکره وکړي او د مظاهرو ضد پولیس ژر تر ژره لسمي وباسي. په چک جمهوریت کې نن یو شمېر سیاستوالو لدې سره چې صدر اعظم میلوش زیمان د اوکراین جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ ته د ورتګ بلنه ورکړي مخالفت څرګند کړ. د پراګ شاروال توماش هودی چک د چک خبری اژانس ته وویل چې لږ تر لږه د پراګ شار لوی تالار به د اوکراین د جمهور رئیس د لیدنې لپاره په ترتیباتو کې نه شاملېږي. د اوکراین جمهور رئیس د اپریل په میاشت کې چک جمهوریت ته وربلل سوی دی. نن د نړۍ په 1900 شهرونو کې پراخ لاریونونه کیږي ترڅو د روسیې هغه قوانین وغندي چې پر همجنسګرایانو د بندیز او تبلیغاتو پر ضد اعتراضي پر ضد بندیز لګوي. د همجنس ګرایانو د ملاتړ وی نړیوالې ادارې ویلي په نیویارک، پاریس، سن پیټرسبورګ او لندن کې به د دوی د لاریونونو عمده هدف دا وي چې د اولمپیک د لوبو سپانسران یې ملاتړ کوونکي راوغواړي او په روسیه کې د همجنس ګرایانو پر ضد د قانون په مخالفت کې خبرې پی وکړي. په امریکا کې د مخابراتو ستر شرکت ای ټی ان ټی پرون په روسیه کې له دې قانون سره مخالفت اعلان کړ. نن د ملګرو ملتونو سازمان یو هیئت هم د دې قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا قانون د همجنس ګرایانو پر ضد د تبعیض او حتی تشدد لار خلاصوي. د ملګرو ملتونو سازمان نن د رومن کاتولیک کلیسا هغه پالیسي په شدت وغندله چې په نړۍ کې پر زرګونو ماشومانو د جنسي تیری او له ماشومانو څخه د سوې استفادې لپاره زمینه برابره کړې وه. د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د کوچنیانو د حقونو د ملاتړ ځانګړي کمیټې نن وغوښتل چې واتیکان باید عاجل هغه ټول راهبان یا عیسوي ملایان چې پر ماشومانو په جنسي تیری پیژندل سوي او یا تر شک لاندې دي له دندو وباسي او قانوني ادارو ته دې ورمعرفي کړي. او د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن د چاپیریال ساتنې یو فعال په 15 ورځې زندان محکوم کړ. دا فعال ایګور خراچینکو نومیږي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د محیط زیست یا چاپیریال ساتنې د یوې ډلې غړی دی. دوی د پولیسو له امره د سرغړونې په جرم د بندو دروازو شاته محاکمه او په 15 ورځې زندان محکوم شو. په سوچي کې باید د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالو ژمنیو مسابقو رسمي پیل وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سره یو شمېر کاندیدانو سرغړونې کړي او که تکرار شي سرغړونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي.
دا موارد کې بیا تکراریږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به جدي اقدام کوي او دوی به رسماً د شکایت کمیسیون تور پېژني.
د لغمان د امنیت قومندان وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په تیر وخت پاکستان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي.
او بل خصوص باید پاک اسپویم چې پاکستان جدي مداخله په شرقي ولایتو کې لري.
سپین مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي. د روسیې ولسمشر وویل د سوچي اولمپیک د لوبو په ترڅ کې به د نړۍ له مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سره یو شمېر کاندیدانو سرغړونې کړي او که تکرار شي نو سرغړونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ور معرفي کړي. د دې کمیسیون وایان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کاندیدان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال له دولتي امکاناتو هم ګټه اخلي. له بلې خوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځینې سرغړونې انتهایدوي. په اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدان د کمپاینونو پر مهال سرغړونې وکړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به معرفي کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر کاندیدان له کابل ښاروالۍ سره له هماهنګۍ پرته په خپل خواخه تبلیغاتي پاڼې د ښار په بیلابیلو برخو کې لګولې. نوموړي وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې له کاندیدان نو غوښتي و چې انتخاباتي اصول مراعت کړي.
انتخاباتي مبارزاتو کې یو شمېر سرغړونه تر سره شوې دي. په دې برخه کې مونږ یو ځل بیا هم د کاندیدانو څخه وغوښتل دا موارد کې بیا تکراریږي د ټاکنو خپلواک کمیشن به جدي اقدام کوي او دوی به رسماً د شکایت کمیشن تور پېژني تر څو د قوانینو په رڼا کې دوی په وړاندې اقدامات وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کاندیدانو ته سپارښتنه کړې چې له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي، د پوسټرونو او تصویرونو په لګولو کې اصول مراعت کړي او په انتخاباتي کمپاین کې له 100 میلیونو افغانۍ ډېرې ونه لګوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبه له ورځې پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر کاندیدان د خپلو کمپاینونو پر مهال دولتي امکاناتو ګټه اخلي. د دې بنسټ ویان فهم نعیمی ازادي رادیو ته وویل داسې اندېښنې شته چې ممکن په ولایتونو کې یو شمېر دولتي چارواکي له مشخصو کاندیدانو نه ملاتړ وکړي.
زمونږ ناظرینو مشاهدینو مختلف مسایل سیریلی دي
امکان دې شته چې مسؤلین خصوصا په ولایت کې دولتي مسؤلین د کاندیدانو څخه مشخص کاندیدانو څخه حمایت وکړي او هغوی ته دولتي امکانات ورکړي. دا ټول اندېښنې دي چې موږ لرو په دې پروسه کې.
د افغانستان د ولسمشرې په روانو انتخاباتو کې 1100 تنو ځانونه کاندید کړي چې له 4 ورځو راهیسې انتخاباتي مبارزې پیل شوې. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي هم په ټینګار سره ویلي و چې اجازه به ورنه کړي چې دولتي چارواکي د ځینو کاندیدانو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه پورته کړي.
و امر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو له پیل سره یو شمېر کاندیدانو سرغړونې کړي او که دغه سرغړونې تکرار شي نو سرغړونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورمعرفي کړي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له پیل سره سم افغان امنیتي چارواکو که څه هم د کاندیدانو د کمپاینونو لپاره یو لړ امنیتي اقدامات کړي، دوی د غرض هڅه کوي چې د حمل د میاشتې د انتخاباتو د ډاډمن ترسره کېدو لپاره هم امنیت ټینګ کړي. خو له بلې خوا د افغانستان له یو شمېر ولایتونو سره له اوسه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. په دې ترڅ کې د لغمان امنی قومندان ویل چې یو شمېر گاونډي هیوادونه په تیر بیا پاکستان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات ګډ وډ کړي او شرقي ولایتونو یا ختیځو ولایتونو ته یو شمېر کړي سر له اوسه راستول چې د انتخاباتو د ګډ وډولو لپاره پلانونه طرح کړي. د لغمان د امنی قومندان په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې یو لړ څرګندونه کړي چې تفصیل د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شنواری پر راپور کې اوري.
د لغمان امنیت قومندان جنرال محمد داوود امین وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د پاکستان استازي راځي او په لغمان کې له وسلوالو سره ملاقاتونه کوي او جدي هڅې پیل کړي چې دلته انتخابات ګډوډ کړي. نو موري دا څرګندونه د سه شمې پورس په یو خبري ناشته کې وکړي.
او دلته د همسایه ملکو مستحکیما مداخله موجوده دي. نمایندگان راځي، دوی حتی علی دشیف راځي دلته چې دوی سره ملاقاتونه کوي. حتی راپورونه اطلاعات موږ دلته شته دي چې د دوی هغه ټیمونه راځي چې د دوی کارکرد او د دوی هغه عملیاتونه شي چې بررسی کوي. د همبل خصوص باید پاک اصف هایم چې پاکستان جدی مداخله به شکل ولایتو که لری او دی دوی تصمیم لری چې دلته دوی در انتخاباتو پروسه گرده وره که
دی وایی که تو هم لغمان لر دیورن کرخی سره گرده پوله نلری، ولی د ننګرهار و نورستان لاری دی ولایت تا د وسلوالو در تک گواخ دیر جدی دی. بلخوا د لغمان د انتخاباتو د دفتر مشر نعمت الله ساپی وایی په تیرو ټاکنو کې په لغمان کې په 138 مرکزونو کې ټاکنې شوې وې، ولی د ولسونو د غوښتنو پر اساس دوی اوس تصمیم ونیو چې راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې مرکزونو شمیر 136 ته لوړ کړي. نعمت الله ساپی وایي هغه معلومات چې د امنیتي ارګانونو لخوا ورسره شریک شوي، په دې ولایت کې 12 مرکزونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي او 136 مرکزونه بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو تسلط لاندې سیمو کې دي.
چې اخرنی معلومات مونږ ته رسیدلي دي، د هغوی د وینا مطابق ویل چې د 136 د جملې نه مونږ 4 نارمل لرو چې هلته خو بدون د کوم مشکله انتخابات شونی دي او کیږي به. همدارنګه مونږ متوسط هم لرو چې متوسط تعداد یې 43 مرکزونه دي. او همچنان مونږ تهدیدي بلان لرو چې تهدیدي بلان تقریبا 12 مرکزونه دي. او ضمناً د دې سره یو بل کټګوري هم لرو چې هغه د دشمن د تسلط نه لاندې مرکزونو تعداد تقریبا 16 دي. همدارنګه په تحریري بلان او تحت تسلط دشمن چې کوم ساحه دي، نو هغوی مونږ ته ژمنه کوي، مونږ سره ژمنه کوي، وعدې راکوي، وایي تر څو چې انتخابات کېږي انشاءالله مونږ درته مکمل دا سایټونه د امنیت له نگاهنه تاسو ته آماده کوو.
نوموړی وایي امنیتي ځواکونه ورته ډاډ ورکړی چې تر انتخاباتو پورې به هغه ناامنه سیمې هم له وسلوالو پاکې کړي چې اوس ورته امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. خو د لغمان امنیت قومندانې چارواکي وایي ځینې مرکزونه چې د امنیت له پلوه له ډېر جدي ګواښ سره مخ دي، د هغوی د حذف کېدو غوښتنه یې کړې چې د انتخاباتو مرکز هم ورسره دا وړاندیز منلی دی.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه. ازادي رادیو د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایت شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه راپورونه هر ورځ په ټولو پروګرامونو کې خبروي. که ازادي رادیو واوري د انتخاباتو په اړه له وروستیو پرمختګونو ځان خبرولی شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم د انتخاباتو په باب بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن سره د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره شپه له خپلو پوځي او سیاسي چارواکو سره په افغانستان کې د خپل راتلونکي پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی او واشنگتن د اړیکو د پیچلتیا له امله د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هم مطرح دي، خو ولسمشر اوباما نه غواړي چې د عراق اشتباه په افغانستان کې تکرار شي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزیناورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د امنیتی تړون د لاسلیک ځنډ د امریکا د متحده ایالاتو حکومت تنګ کړی او جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خپلو جګپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره غونډه وکړه او په افغانستان کې د خپل راتلونکي پوځي حضور په اړه بحثونه وکړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه خبریالانو ته وویل:
believe it ought to be signed quickly
there زما په باور دا بيخي څرګند ده دا تړون چې په پوره اخلاص او شنیت قرباني بحثونه شوي وو باید ډیر ژر لاسلیک شي. لوی جرګې دا سند تایید کړ او موږ له څه مودې راهیسې له افغان حکومت څخه غواړو چې دا تړون همدا اوس لاسلیک کړي.
د سپینې ماڼۍ په غونډه کې چې جمهور رئیس باراک اوباما او جګپوړو پوځي او سیاسي چارواکو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په بېلابېلو حالتونو یا انتخاب بحثونه وشول. یو انتخاب د ټولو ځواکونو وتل ول. په امریکا کې نظریات مختلف دي. پوځیان په افغانستان کې د پوځي حضور طرفدار دي، خو یو شمېر سیاستوال بیا له دې هېواده د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز سپوره د ځینو امریکایي پوځي چارواکو له خولې لیکلي دوی په افغانستان کې له پاتې کېدو سره زیاته لیوالتیا نه لري، خو رسپانه د سیاسي چړونکو دا خبره هم راخسته جوای د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو دا څرګندونه چې ګوندې دوی نه غواړي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي ظاهري خبرې دي، او دا ځکه ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د امریکا د ملي امنیت لپاره زیات اهمیت لري. سپینه ماڼۍ وایي له جمهور رئیس اوباما سره په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډینفورد، د امریکا دفاع وزیر چک هیګل، د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي او نورو پوځیانو ګډون کړی و.
مامورل چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره شپه له خپلو پوځي او سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د خپل هیواد د راتلونکي پوځي ماموریت په اړه خبرې وکړې. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم غواړي چې د افغانستان د حالاتو په باب د سوچي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت د بهرنیو پالیسۍ د ودې لپاره د مسلکي کډرونو روزنې ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه نن په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د څه باندې سلو ډیپلوماتانو د فراغت په مراسمو کې وکړې. په عین وخت کې د سیاسي چارو کتونکو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تخصصي او مسلکي کډرونو روزل د هیواد بهرنیو پالیسۍ لپاره ډیر مهم بولي. تفصیل د مرزیه احمد زی په راپور کې.
د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې دا وزارت هڅه کوي سو په سیاسي برخو کې د مسلکي کډرونو ظرفیتونه لوړ کړي. د بهرنی چارو وزیر زرر احمد عثماني د سرګندونې د چرشمې په ورځ په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د سبان د سلو ډیپلوماټانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. هغه وویل چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره په کار ده افغانستان د بهرنی پالیسۍ په برخه کې پیاوړی حضور ولري.
په هیواد کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تحولات او فرصتونه موجود دي، او موږ ټولو ته لازمه ده چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کوښښ، هڅې، ابتکار، مهارت او کاري وړتیا ولرو، څو مسلکي کدرونه فرصتونه وپیژني او ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د بهرنۍ روابطو د پیاوړتیا لپاره په کار ده سو افغان ډیپلوماټان په ښه ډول وروزل شي. د بهرنۍ چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه 109 تنو ډیپلوماټانو چې په سیاسي او حقوقي برخو کې لوړې زده کړې کړې وې فارغ شول. له فارغ شویو ډیپلوماټانو څخه 1 اویا د بهرنۍ چارو وزارت او 8 د نور حکومتي ادارو کارکوونکي دي. په دغه انسټیټیوټ کې هر کال د بهرنۍ چارو وزارت او د بیلابیلو نورو وزارتونو یو شمېر کارکوونکي مسلکي زده کړې کوي، خو په عین وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې مسلکي ډیپلوماټان د بهرني سیاست لپاره ډیر مهم دي.
مسلکي کادرونه ته یعنی د انسټیټیوټ لاره نه باید فارغ التحصیل شي، بیا نه په هغه پوسټونه چې لازم ده و ګمارل. زما باور دا ده چې هر څومره چې وزارت خارجه مسلکی سي هغه مره خارجی سیاست پر روابط بین دول کې تاثیر مثبت بوله.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه دا ډیپلوماټان په داسې حال کې فارغېږي چې اوس مهال انتقادونه موجود دي چې لیوه د بهر ځینې افغان ډیپلوماټان له مسلکي او علمي ستونزو سره مخامخ دي. کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغان ډیپلوماټانو مسلکي ظرفیتونه لوړ او د اړیکو پر ځای د پوهې او مسلک له مخې په دندو وګمارل شي نو دوی به وکولای شي د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې ډېر ګټور تمام شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نورستان والی او د دې ولایت دوه رئیسان د ارګ د ماڼۍ په امر په دې خاطر له خپلو دندو ګوښه کړی شوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي چې د خلکو په نوم له دې ولایت سره د شویو مرستو غنمې په خلکو نه دي ویشلي، بلکې هغه په بازار کې پلورلی دي. خو د نورستان ګوښه کړی شوی والي تمیم نورستاني بیا پر ځان لګېدلي تورونه یوه دسیسه ګڼي او هغه ردوي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال رولانوري په رپورټ کې.
د نورستان مرکز پارون ته له کابل څخه لیږل شوي پلاوی په خپلو څېړنو کې ثابته کړه چې د نورستان والی او دوه رئیسانو یې نورستانیانو سره په سلګونه ټنه مرسته شوي غنم پلورلی دي چې له امله یې درې واړه له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د پلاوی غړیو په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
مرکزی ادارې ته خپل گزارش لیږلی او په هغه کې ویلي چې موږ 1400 تنه توجیه کړي او نور پاتې دي. موږ ته داسې وانمود کړ چې 2500 تنه وامات، 120 تنه مندول ته، 210 تنه نورګرام ته، 80 تنه برګماتال ته، 390 تنه وایګل ته، دغه شیان رسول دي. موږ چې د منطقې د خلکو نه معلومات واخیست هغه ویل چې نه پارون ته رسېدلی، نه وامات، نه وایګل ته، نه مندول ته، هیڅ ځای ته نه دی رسېدلی.
پلاوی ورسته له هغې پارون ته لیږل کیږي چې څه موده وړاندې ازادي راډیو د نورستانیانو د شکایتونو په استناد یو راپور نشر کړی و چې پکې خلکو وایي لیو چې چارواکوی په نوم د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې له کمیټې 3000 ټنه غنم ترلاسه کړي، خو د دې په ځای چې اړو خلکو ته ورسوي یاد غنمې په جلال آباد او کونړ کې پلورلې دي. خو ولدن دی ګوخه کړی شوی والی محمد تمیم نورستانی بیا وایي چې کومه پریکړه چې د دوی په خلاف شوی دا یوازې یو دسیسه ده.
مکمل شدیدن رات میکنی
مکمل او په شدت ردوم، بالکل درواغ او لزانه جوړه شوی دسیسه ده. دوی باید جوته کړی وای چې چا خرج کړي، پیسې چا خستی، آیا کوم دولتي مامور خستی، کوم رئیس خستی یا والی او یا هم قومندان خستی دي. باید دوی دا معلومه کړی وای. دا خو داسې نه کیږي چې هوایی ویل کیږي چې غنم خرڅ کړی شوی او پکې حکومتي چارواکي مسؤل دي. تل چې خلکو سره د غنمو یا نور موادو مرستې کیږي، اکثره خلک په بازار کې خرڅوي او له پیسو یې د ژوند په نورو اړتیاو کې کار اخلي. دا لومړی ځل نه دی چې په نورستان کې د اړو خلکو په نوم راوستل شوی غنم غبن کیږي، بلکې له دې وړاندې د پولیسو او ښوونکو تنخواګانې او دې ته ورته د عام ولس نور زیات حقوق د چارواکو لخوا خوړل شوي. په تور یو شمېر چارواکی لدن دو گوخه شوی او زنی خوی اوس هم په څارنوالۍ کې دوسی لري.
خبری مجله اوري.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر له چارواکو غوښتل چې د افغانانو بیرته استول دي وزندوي. زیات شمېر افغانان په وطن کې د بیروزګارۍ له امله او په بهر کې د ښه ژوند په هیله په ډېرو سختو او بدو شرایطو او زیاتو پیسو لګولو سره ځانونه لویدیځو هیوادونو ته رسوي، خو اکثره پناه غوښتونکي د مربوطو هیوادونو لخوا بیرته افغانستان ته استول کیږي. د همدغو افغانانو یو شمېر په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو او نورو خطرونو وروسته استرالیا ته رسېدلي، خو حکومت یې پناه غوښتنې رد کړي او دا مهال بیرته افغانستان ته د استولو تیاری نیسي. د دې مسلې تفصیل جان قال کوزی پر راپور کې.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر محمد نصیر اندیشه د افغان پناه غوښتونکو او په خاص ډول د یو 15 افغان پر وړاندې د کامن ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او له استرالیا څخه یې غوښتي چې د دغه افغان د بیرته استولو کارونه دې بند کړي. مدافع وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دا 15 افغان چې په 2018 کال کې د کښتۍ په واسطه استرالیا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته وانستوي. د مهاجرو د عمل ائتلاف په نامه موسسوي کچېره مدافع وکیلان په محکمه کې بریالي نشي، 15 افغان به د سه شنبې په شپه په الوتکه کې کابل ته واستول شي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وای که چیرې دغه شپېته کلن افغان کابل ته لاړ شي له زیاتو ستونزو سره ممکن مخامخ شي او د اوسېدو ځای هم نه لري. محمد نصیر اندیشه وای د ته ویل شوي دا سړی چې په خپله خوښه افغانستان ته نه ستنېږي له مالي مرستو څخه به هم محروم شي.
د روسیې ولسمشر نن وویل چې د نړۍ له نورو مشرانو سره به د افغانستان په اړه د سوچي د اولمپیک په ترڅ کې خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ په سوچي کې د ژمي د اولمپیک نړیوالې لوبې پرانیستل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته هم روسیې بلنه ورکړې چې د دې لوبو د پرانیستونکو مراسمو لیدو ته ورشي. د افغانستان په اړه د ولادیمیر پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د سوچي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین نن د ژمي د اولمپیک د لوبو د ځای د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل دی ډاډه دی چې له دغه غلي او شی فضا استفاده وکړي او د نړۍ د امنیت، اقتصاد، د منځني ختیځ او افغانستان موضوعات د نړۍ له نورو مشرانو سره وڅېړي. د روسیې جمهور رئیس بیا څرګنده کړه چې د منځنۍ آسیا په هیوادو کې زموږ همکاران له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. پوتین بیا د روسیې د دریس پاړه وویل چې ماسکو هم دې مسلې ته اندېښنه لري ځکه چې د روسیې د جنوبي سرحدونو موضوع ده او دا نشي کېدی چې څوک ووایي موږ باید پولې بندې کړو. د روانې اونۍ په پیل کې د مونشن د امنیتي کنفرانس په وخت د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم وویل چې د ترورستانو او افراطیانو د مخنیوي لپاره له روسیې سره ګډو هڅو ته اړتیا شته او په دې برخه کې تر پخوا هم اهنګي زیاته شوې ده.
Today than ever before
نن ورځ تر بل هر وخت ډیر سره نږدې یو. روسیه په افغانستان کې زموږ د ماموریت مرسته د ترانزیت لاره کوي. موږ سره یو ځای خلک روسو څو د سرحد په اوښتو د نشي موادو د قاچاق مخاوني ولشي. موږ ټکنالوژي ته پراختیا ورکو څو د ترستانو مخاوني سو. روسی خبری آژانسونه انټرفاکس او ترتاس خبر ورکوي چې د روسیې ولسمشر به د سوچي د لوبو په ترڅ کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د اوکراین او سوریې پر موضوعاتو هم وغږیږي. کله چې خبریالانو له پوتین څخه پوښتنه وکړه چې دی به د نړۍ د ستونزو د هواري لپاره نورو مشرانو ته څه لارښوونه وکړي، ولادیمیر پوتین په ځواب کې وویل چې د نړۍ مشران تجربه کار خلک دي او د ده نصیحت او لارښوونې ته اړتیا نه لري.
او سم د بی پیلوټ الوتکو په اړه چې په افغانستان او پاکستان کې ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي، د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ وایي چې په دغو بی پیلوټ الوتکو بیه په وروستیو کې راټیټه شوې او په دې کار سره به د استخباراتو او جګړو په ډګر کې له دغه ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه زیاته شي. تفصیل د جانقه الکوزی په راپورټ کې اوري.
د بی پیلوټ الوتکو د شمیر او د عملیاتو د قابلیت په زیاتېدو سره د دې ټکنالوژۍ د اخلاقي او قانوني استعمال په اړه بحثونه ګرم شوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ د 2014 کال پوځي توازن په نامه راپور کې وایي اخلاقي او قانوني بحثونه پدې کې دي چې آیا دا حمله بل ځان د دفاع په نامه مشروعیت ولري او که د جګړو د اړتیاو په نامه د اشخاصو د هدف نیولو په مقصد ضرورت پر ځای ګڼل کیږي. دغه انسټیټیوټ راپور کې ویل شوی دا چې د بی پیلوټ الوتکو سیستم کوچنی دی او د جوړولو لګښت کم دی. شخصي کمپنۍ، اشخاص او هغه هیوادونه چې مالي توان هم کم وي د دې ټکنالوژۍ څخه زیات کار واخلي. بی پیلوټ الوتکې د استخباراتو، څار او اکتشافي هدفونو په مقصد زیات استعمالیږي او په هغو سیمو یا فضاو کې فعالیت کوي چې زیات مخالفتونه یا ممانعت پکې نه وي. خو که چیرې دا الوتکې د هوایي دفاع په مقصد استعمال شي، خبره به بیا بل ډول شي. روسیا او چین د بی پیلوټ الوتکو د رادار یا هوایي کنټرول د سیستمونو د ګډوډولو یا جام کولو ټکنالوژي جوړوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په آسیا کې د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د پوځي توازن د خرابېدو مسلې ته هم اشاره کړې او وایي په آسیا کې پوځي لګښتونه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې اروپایي هیوادونه خپلې پوځي بودیجې راکموي. راپور وایي د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې تر بل هر هیواد زیاته پوځي بودیجه درلوده او شاوخوا 6.4 بلیون ډالر وه. د چین پوځي بودیجه 112.2 بلیون، د روسیې 8.2 بلیون او د سعودي عربستان پوځي بودیجه 95.6 بلیون ډالر وه. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په راپور کې وایي که د کورنۍ ناخالص عاید پر اساس د هیوادونو پوځي لګښتونه وسنجوو نو معلومیږي چې د افغانستان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص عاید په سلو کې 13.8، یعنې تر بل هر هیواد زیات دي. د عمان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 11.1، د سعودي عربستان په سلو کې 8، او د عراق پوځي بودیجه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 1.2 برخه ده.
د راپور لمخې په 2013 کال کې د 2013 کال په پرتله په آسیا کې پوځي لګښتونه ټول ټال په 16.6% زیات شوي وو چې نیمایي جګوالی په چین، جاپان او جنوبي کوریا کې وو. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو پوځي لګښتونه له 2013 کال راهیسې هر کال په 2.5% راکم شوي دي. په روان عیسوي کال کې به د ناتو غړي هیوادونه په بریتانیا کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت له ختمېدو وروسته حالت او د ناتو ځواکونو د عملیاتي څرنګوالي په اړه به بحثونه وکړي.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سلطان محمد